وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې افغان امنیتي چارواکي وایي په خارونو کې د نامنیو د پیښو د کمول لپاره پر یو امنیتي پلان کار کوي. نور ریپورتونه هم لرو. په لاره خبرونه کو وای سمیم د افغانستان خبرونه دروري.
سلام. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی پاکي حکومت ولې او اصلاحاتو کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازي د کرنې وزارت وغوښتل چې د کرنې د بدلون لپاره ستراتیژیک پلان جوړ کړي. د افغانستان د کرنې چارو وزارت وایي هڅه کوي څو له امنیتي بنسټونو سره په ګډو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفانو د ډلهیزو او انتحاري بریدونو مخه ونیسي. او د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ماشومانو د روزنې، روغتیا او د دوی د پرمختګ لپاره به ګټور ګامونه پورته کړي. دا خبرونه تفصیل په هغه حکومت ولای او اصلاحاتو کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازي د کرنې له وزارت وغوښتل چې د کرنې د بدلون لپاره ستراتیژیک پلان جوړ کړي. احمد زیا مسعود د پنځمه په ورځ د دې وزارت دراتلونکو لاسکلن پلان په تشریح کې وویل د افغانستان زراعت بنسټیز بدلون ته اړتیا لري.
و ما از وزیر صاحب وزارت خواهش مایست که یک پلان را برای ما معرفی
دی. وی د کرنې وزیر څخه مو دا غوښتنه ده چې حکومت دې داسې یو پلان ورکړي چې موږ څنګه کولای شو راتلونکو 15 یا 10 کلونو کې د کرهنیزو موادو د تولید لپاره په خپل ځان متکی شو. د کرنې سرپرست وزیر محمد آصف رحیمی وایي په راتلونکو یو میاشت کې به پلان ترتیب خو زیات کړه چې د دې پلان د عملی کېدو لپاره د حکومت ملاتړ ضروری دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅه کوي څو له امنیتي بنسټونو سره په ګډو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفانو د ډلهیزو او انتحاري حملو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل څو په دې برخه کې له امنیتي ارګانونو سره خپل ملاتړ زیات کړي.
ټول امنیتي نهادونه به په ګډه سره کار کوي. همهنګۍ به شتون لري او موږ به ټول امکاناتونه استفاده وکړو تر څو وکولی شو د ترورستانو هر دسیسه او حمله خونڅا کړو. دا زموږ هیله ده. خلک دې مطمئن اوسي، ډاډمن اوسي او انشاءالله په ګډه سره کوشش وکړو تر څو د دې ترهګري بریدونه مخه ونیسو.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ یوې اونۍ کې وسلوالو مخالفانو یوازې په کابل ښار کې درې ډلهیزې او انتحاري حملې کړې دي. له بلې خوا د امنیتي چارو شنونکي هم وایي چې د امنیتي ارګانونو له ګډ کار څخه باید حکومت قوي ملاتړ وکړي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ماشومانو د روزنې، روغتیا او د دوی د پرمختګ لپاره به ګټور ګامونه پورته کړي. خغلی عبدالله نن د ماشومانو د نړیوال ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې د افغان ماشومانو حالت په هیڅ ډول د قناعت وړ نه دی. په دغه غونډه کې نوموړي له اړوندو مسؤلینو او کورنۍ څخه وغوښتل چې د ماشومانو د تعلیم، روغتیا او د دوی پر وړاندې د موجودو ستونزو د لرې کولو په برخه کې پانګونه وکړي. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې د ماشومانو ښه روزنه د هیواد اقتصادي پرمختګ لامل کیږي. او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز اسداباد نږدې د یو راکټ د لګیدو له امله شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې یاد شوی توغندای نن سهار په یو موټر لګیدلای. د بلې خوا د کونړ د معارف رئیس سید جمال الدین حسنی وایي چې په زخمیانو کې درې تنه د ښوونځیو شاګردان دي او له دوی څخه یو تن چې ژور ټپونه یې لرل مړ شوی دی. د کونړ چارواکي وایي چې یاد شوی توغندای وسلوالو مخالفانو ویشتلی دی. بهرني خبرونه به سالم محمد صالح وایي.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما یو لوړتبه امنیتي صلاحکار وایي چې متحده ایالات باید پر هغې پالیسۍ له سره غور وکړي چې پر اساس یې اوکراین ته چې په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه بوخت دی پوځي مرسته نه ورکول کیږي. د اوباما د ملي امنیت مرستیال صلاحکار تونی بلینکن په دې اړه د مینسک له موافقې څخه د مسکو جدي سرغړونو ته اشاره وکړه. دغه موافقه چې د سپتمبر په 15مه د روسیې، اوکراین او د اوکراین د دونیسک او لوهانس د بلتون غوښتونکو ترمنځ رامنځته شوې د اوربند ټینګېدو او د سولې لپاره د یو لړ اقداماتو غوښتنه کوي. بلینکن وویل له کیف سره پوځي مرسته شایي ماسکاو دې ته اړ کړي چې پر خپلو کړو وړو دوه ځلې فکر وکړي او له نورو اقداماتو لاس واخلي. ناټو روسیا تورنه کړې ده چې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره یې په وروستیو ورځو کې د اوکراین ختیځ ته ټانکونه او عسکر استولي دي. ماسکاو دغه تورونه رد کړي. شمالی کوریا نن خبرداری ورکړ چې نوې اټومي آزموینه به وکړي. شمالی کوریا دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې د بشري حقونو د سابقې په اړه د پیونګیون په وړاندې د قانوني اقداماتو غوښتنه سوې ده. د ملګرو ملتونو یوې کمیټې ورم ورځ د بشریت په وړاندې د جنایتونو د ادعاو له کبله د جرمونو نړیوالې محکمې ته د شمالي کوریا د بللو لپاره په اکثریت سره رایه ورکړه. دا د ملګرو ملتونو لومړی پریکړه لیک دی چې پر اساس یې شاید د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ یون به د څارنوارانو لخوا تعقیب سي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې هیواد یې د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په بشپړه توګه ردوي او پر امریکا یې په زوره د دې پریکړه لیک د برابرولو تور پورې کړ. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې رایې اچونې له کبله به له نورو اټومي ازموینو لاس ونخلي. د چین په شمال کې یو سړی چې د ذهني ناروغۍ سابقه یې درلوده د چړې په ګزارونو اووه کسان یې وژلي دي چې شپږ تنه نرسان دي. دغه پیښه نن سهار د زړو کسانو د ساتنې د یو مرکز په لیلیه کې سوې چې پر روغتیایي کارکوونکو د بریدونو د لړۍ وروستۍ هغه ګڼل کېږي. چارواکو سینهوا خبري اژانس ته ویلي چې په وژل سوو کې یو مدیر هم شامل دی او بل نرس شدیداً ټپي سوی دی. په تیرو دوو کلونو کې پر ډاکټرانو او نرسانو حملو د روغتیا وزارت اړ ایست چې په روغتونونو کې شدید امنیتی تدابیر ونیسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د ورځې په وروستیو کې د خپلې ادارې هغه اقدامات په ډاګه کړي چې کانګرس له پامه غورځوي او پر اساس به له دې هېواده د شاوخوا 5 میلیونه غیر قانوني مهاجرو د ایستلو مخه ونیول سي. اوباما به هغه ساعت چې ډېر خلک تلویزیونونه ګوري په وینا کې د خپلو اقداماتو جزئیات په ډاګه کړي او سبا ته به په لاس ویګاس کې په یوه غونډه کې د دغو نویو اقداماتو د عملي کېدو سند لاسلیک کړي. جمهوریت غوښتونکي چې د ولسمشر د اقداماتو په اړه په خپلو کې ویشل سوي ډېر وخت یې په دې تیر کړی چې د هغو په وړاندې څه ډول عکس العمل اشکاره کړي. د کانګرس یو شمیر محافظه کار غړو د حکومت د ړنګولو ګواښ کړی او د استاذ جرګې هم د ولسمشر د استیضا کولو د احتمال خبره راپورته کړې ده. د اوباما په دغو اقداماتو سره به بیا هغه زیات شمیر غیر قانوني مهاجر چې شمیر یې له 11 میلیونه کسانو اوړي ګټه پورته نه کړي، خو د جنایي جرمونو د نه کولو په صورت کې به دوی له دې هېواده د ایستلو له خطر سره دومره زیات نه وي مخامخ. او د امریکا د نیویارک ایالت لویدیځه برخه چې پکې د بیساري واورې د ورېدو له امله لږ تر لږه وطن مړستوي د واورې له نوې څپې سره مخامخ ده. د ایرای کاونټي په سیمه کې چې د بوفالو ښار هم پکې شامل دی څه باندې 1.5 متره واوره ورېدلې ده. ویل کېږي چې د واورې په نوې څپه کې به د دې سیمې په ځینو برخو کې تر 1 متر پورې نوره واوره وسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ دوستانو. کوم خبرونه مو چې واورېدل دا او پر دې سربېره نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له امنیتي ارګانونو سره په همغږۍ کې د وسلوالو مخالفانو انتحاري، انفجاري او ګروپي حملې بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه هم کابل د درنو چاودنو شاهد و. تیره شپه د کابل د امنیتي 9 حوزې اړوند سیمه کې څلور تنو برید کوونکو برید وکړ. د دې برید په اړه د کابل د امنیتي قوماندانۍ ویاند اشمت ستانکزی
دغه پیښې کې افغان امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو هیڅ سره ځان نه دی وښی.
دا چې په پیښه کې نور څه تلفات دي په دې اړه به له نوموړي سره مرکه درته وړاندې کړو. د کونړ مرکز اړوند د توپچي په سیمه کې د هوان لګیدو له امله د ښوونځي یو زده کوونکی وشل شوی او شپږ نور ملکي کسان ټپیان شوي دي. په دې اړه له کونړ نه رپورټ لرو. له دې مهم خبرو چې افغان حکومت وایي د ماشومانو د زده کړې، روغتیا او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې د مبارزې په اړوند کار کوي. په دې اړه نن د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې کړې دي. دا به هم در سره شریک کړو. که وختو د افغانستان په نور رپورټونه لرو. د ګولیا چار تنظیم پروګرام هم مهیروي او د لوی لارو د خرابوالي په اړه په ورستیو شکایتونو یو بحث هم لرو. هله د چي تر پای برا سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM 100.5 اوریدل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له امنیتي ارګانونو سره په همغږۍ د وسلوالو مخالفانو د بریدونو او ګروپي حملو مخه ونیسي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو هم وغوښتل چې له امنیتي ځواکونو نه خپل ملاتړ ډېر کړي. په داسې حال کې چې یوازې درې حملې په روانه اونۍ کې په کابل ښار کې شوي، کارپوهان د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د امنیتي ارګانونو د ګډ کار د کامیابۍ شرط له هغوی د حکومت په کلک ملاتړ کې بولي. صفي الله ستانکزی په اړه له کابل رپورټ راکوي.
په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتېدو په تعقیب امنیتي ارګانونه د دغو حملو د مخنیوي لپاره د ګډو هڅو خبره کوي. یوازې درې انتحاري، انفجاري او ډلیزې حملې په روانه اونۍ کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې وشوې چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د خلکو په ګډې همکارۍ سره به امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د هر ډول حملو مخه ونیسي.
نړیوال ترهګرۍ سره مخامخ یاستو، د خلکو ملاتړ ته سخت ضرورت دی. ټول امنیتي نهادونه به په ګډه سره کار کوي، اما هنګۍ به شتون لري او موږ به ټول امکاناتو نه استفاده وکړو تر څو وکولی سو د ترورستانو هر دسیسه او حمله خونسا کړو. دا زموږ هیله ده خلک دې مطمئن اوسي، ډاډمن اوسي. د افغانستان امنیتي ځواکونه دې ته عاجز دي چې خپل ځان قربان کړي او د خلکو امنیت وساتي.
ښاغلی صدیقي د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډې هڅې په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. په کابل ښار کې په وروستۍ حمله کې چې د نهمې حوزې په یوه سیمه کې وشوه، څلورو انتحاري حمله کوونکو د وسلوالو مخالفینو لخوا د ګرین ویلج په نوم د بهرنیانو یو کمپ هدف وګرځاوه. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې حمله کې څلور وړه انتحاري حمله کوونکي ووژل شول او د یاد مرکز درې ساتونکي هم ټپیان شول. د نهمې حوزې په یو بله سیمه کې له دې وړاندې په همدې اونۍ کې انتحاري حمله وشوه او له هغې مخکې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې حمله وشوه چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د امنیتي چارو څېړونکي په دې نظر دي چې د دې حملو ریښې له هېواده بهر دي او باید ورسره د مبارزې په خاطر له امنیتي ځواکونو نه د حکومت قوي ملاتړ موجود وي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ورته حملو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي برخې غښتلې کړي.
دا باید د شورای امنیت افغانستان لخوانه، ریاست جمهوري نه، شورای اجرایی نه، باید په یو قوي ډول نه دغه ادارو باید اول حمایت شي چې نوې شبکې، نوې سیستمونه د اطلاعات راټولولو کې باید جوړ شي، مخصوصا په بهر د افغانستان کې دا زمينه او امکانات دولت ورته باید ورکړ شي. دا په فزیکی تلاشګانو کې دغه مسله مبارزه کول ډېر سخت کار دی.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو وروستۍ حمله عام خلک او د ملي شورا غړي اندېښمن کړي دي او له حکومت غواړي چې دغه حمله مخنیوي وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست بیا وایي ډېر ژر به ملي امنیتي ستراتیژي په عملي کېدو سره د هیواد په امنیتي وضعیت کې خوالی راشي او وسلوالو اوس هم خپل تمرکز ښارونو ته په دې اړولی چې د سنگري جګړو توانی للاسه ورکړه. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ومرزل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له امنیتي ادارو سره په همغږۍ د وسلوالو مخالفینو د انتحاري او انفجاري او ګروپي بریدونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار تېره شپه هم د یو برید شاهد و. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د نهمې امنیتي حوزې اړوند تېرې شپې په ډله ییز او انتحاري حملو کې څلور حمله کوونکي وژل شوي، یو افغان امنیتي ساتونکي او دوه بهرنیان پکې ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی. حمید عثمان د کابل د امنیه قمندانۍ له ویان د حشمت الله ستانکزی سره په دې اړه مرکه کړې ده. مرکه ورو
په تیره شپه نږدې نه بجې د کابل ښار د رحمې امنیتي حوزې اړوند د چرخي پلې پر سړک دغلته چې د بهرنیو ځواکونو یو کمپ د ګرین ویلج تر نامه لاندې دی، څلور تنو ځانمرګو تهګرو او بریدګرو د یو موټر څخه په ګټه نه دغه سیمه ته ځان رسولی و او په سر کې دغه ګرین ویلج د کم مخته مرتبان چلدنه تر سره کړه او وروسته کله چې درې تر نور بریدګر وغوښتل دغه ودانۍ ته ننوځي د امنیتي ځواکونو سره څو شېبې په جګړه کې ښکېل شوله چې د نښتې په ترڅ کې درې واړه بریدګر مخې له دې نه چې د کمپ دننه ولاړ شي له منځه یوړل شول.
تلفات څومره دي د کمپ کې؟ تلفات شته؟
البته زموږ د لومړنیو راپورو پر بنسټ چې په دغه پېښې کې افغان امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو د هېڅ ډول زیان نه دی وښی او کوم رقونه چې موږ لرو په دغه برید کې بهرنۍ ته هم کوم مرسوب نه دی اوښتی. خو بیا هم چون شپه ناوخته وه، څېړنې زموږ دوام لري،
او تلفات نه لرو.
د سویل کېږي چې دا په دې کمپ کې یا په دې مرکز کې یو شمېر بهرني ملکي مامورین اوسېږي، دا مسله واقعیت لري؟
امکان لري، امکان لري نه ده، چون دا گرین ویلج په نامه باندې ځینې ورته د بهرنیو ځواکونو کمپ یا ځینې ورته وایي چې میلمستون ده، په دغه میلمستون کې بېلابېلې برخې اوسي. نو امکان لري، د امکان څخه لرې نه ده، خو کله چې لومړنۍ چاودنه کېږي زموږ امنیتي ځواکونه او بالخصوص د نهم امنیتي حوزې اړوند مسؤولین ډېر ژر سیمې ته رسېږي او سیمه کلابندوي او د هر طرف نه پرې دغه وسلوال باندې ډزې کوي. یعنی که چېرې زموږ مسؤولین ناوخته رسېدلی وي، امکان لرو چې دغه بریدګر په دې توانېدلی وي چې چاته مرکز وګرځوي یا د کمپ دننه راشي، خو خوشبختانه ونه توانېدله او مخ له دې نه چې دننه نه وځي د امنیتي ځواکونو لوري له منځه وړل شو.
د حمله کوونکو یاد معلوم دی چې دا
تروس پرې مشخص ده. یو بریدګر خو په بشپړ توګه له منځه تللی چې موټر سره یې ځان ته چاودنه ورکړې ده، او درې نورې هم واسکتونه درلودل چې د ډزو په طرف کې البته واسکتونه چاودېدلي دي، خو تر اوسه پورې مشخصه نه ده چې دوی بل کوم لارې څخه راغلي دي. او خو
د موټر نوعیت څه ستانک زیسې
تر اوسه پورې البته چې شپه دغه پېښه ترسره شوله او زموږ دا ټول ګزارشونه چې دي لومړني ګزارشونه دي، خو د لومړنیو راپورونو پر بنسټ دغه یو سوپر کشتون ډوله موټر و.
دا کابل د امنیه کمانډانې ویانس حشمت الله ستانکزی او چې د تیر شپې د برید پاړې حال راکوه زموږ غل ازادي راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له و بچونه د ماخام تر و بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 او د اف ام په 3.15 خبريږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو ووري.
دا آزاد راډیو ده. د کونړ مرکز اړوند توپچی په سیمه کې د هوان د لګیدو له امله د ښوونځي او زده کوونکي وژل شوي او شپږ تنه نور ملکي وګړي ټپیان شوي. امنیتي چارواکي وایي چې د هوان د ډز وسلوالو طالبانو د اسدآباد له شمالي غرونو کړی. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. روحلان وري په اړه تفصیل راکوي.
د کونړ د مرکز اسدآباد اړوند توپچی په ساحه کې د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله یو تن وژل شوی او شپږ تنه ټپین شوي دي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل د پنځشنبه د ورځې سهار څخه باندې 8 بجې چې محصلین په هنتون او زده کوونکي خونځیو ته روانو، د توپچی په ساحه کې د اسدآباد جلال آباد په لوی لاره د سورلۍ په یو موټر د هوان مرمۍ ولګیده چې په نتیجه کې یو شمیر کسان ټپین شول.
ساعت 8:15 دقیقې امروز موټر تصادم کړه، باعث زخمی شدن 6 نفر از مردم و متعلمین مکتب کې دی.
د سهار 8:00 او 15 دقیقې وی چې دښمن د توپچی په ساحه د هوان ګولې راوښتله چې یا د ګولې د سورلۍ په موټر ولګیده او په نتیجه کې د خونځي د زده کوونکو په ګډون شپږ تنه ټپین شول. دوه تنه ترې د زیاتې درملنې لپاره جلال آباد انتقال شول او د نورو روغتیایي حالات د ډاډ وړ دی. هغه وای وسلوال طالبان د ډلې زو او نورو بریدونو په وسیله غواړي چې په کونړ کې امنیتي ستونزې زیاتې کړي، خو امنیتي ځواکونه د برید کوونکو د حملو شنډولو لپاره پوره چمتووالی لري. د کونړ پوهنې رئیس جمال الدین حسنی وای چې په برید کې د مدرسې یو زده کوونکی وژل شوی او دوه نور ټپین شوي دي.
زمونږ یو متعلم شدید زخمي او هغه شهید شوی دی او دوه متعلمین چې دي زخمي دي، او یو محصل زخمي دی خطري چې دلته جواب شوی او ننګرهار ته. درې نفر دوام دي هغه زخمي شوی دي، خو هغه زمونږ کورین شاګردان چې په لار کې روان وو د مکتب وخت کې لاړ شي چې دار لفا شاګردان په ځم سي متعلم دی عمران په نامه صدا شهید شوی دی.
خلق وای ولسمشر غنی چې د واک واګي په لاس کې واخستل، نو د څو ورځو لپاره په کونړ کې امنیتي حالات تر ډیره ښه شوي ول، خو له تیرې اونۍ یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات شوي چې د کونړ په چپه دره، ناړۍ او نورګل ولسوالیو باندې ډله ییز بریدونه وکړل چې پکې برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله ورسېده.
و موردل چې په کونړ کې د یو هوان د لګیدو له کبله د ښوونځي یو زده کوونکی وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. په ټپیانو کې هم د ځینو وضعیت نازک ښودل شوی دی. دا د ازادۍ راډیو ده. افغان حکومت وایي چې د ماشومانو د زده کړې، روغتیا او تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې په برخه کې به کار کوي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې جوړ شوې غونډه کې خبرې کولې، دا څرګندونه وکړې. ښاغلی عبدالله وویل چې د ماشومانو د خیر راتلونکي کې برخه کې باید پانګونه وشي. اجمل تورمان په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د افغان دولت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وی په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ته باید جدي پاملرنه وشي. د حکومت اجرایی رئیس وی په ماشومانو پانګونه د هیواد د خیر راتلونکي لپاره یو زیری دی. ډاکټر عبدالله دغه څرګندونې د پنجشنبې بورس په کابل کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې وکړې.
وضعیت کودکان در کشور ما
زموږ په هیواد کې د ماشومان وضعیت په ټوله کې او په ځانګړي ډول د هغو ماشومان وضعیت چې په سرکونو باندې کار کوي د اساسي پاملرنې وړ دی. ښاغلی عبدالله وویل چې افغان دولت باید د ماشومانو د زده کړې، روغتیا او د تاوتریخوالي په وړاندې په مبارزه کې جدي واوسي. په دغه غونډه کې یو شمېر افغان کارګر ماشومان هم رابلل شوي ول چې د غونډې د جوړونکو د ښه ژوند مرستندوی ټولنې خوا ورته ډالۍ هم ورکړل شي. یو تن افغان کارګر ماشوم له افغان دولت څخه د دوی د لاسنیوي غوښتنه وکړه او وی ویل چې دولت باید دوی ته د زده کړو زمینه برابر کړي. په کور کې کاریګر نه لرو، د سرک په سر کار کوم. پلار مې مایوب دی. زه ستاسو راتلونکی یم او موږ غواړو چې موږ ته مرسته وشي چې درس وایو. که څه هم د دغو ماشومانو سره په نمایشي ډول د مرستې ډېر پروګرامونه جوړ شوي دي، خو داسې کوم بنیادي کار چې د دغو ماشومانو د ژوند پاڼه بدله کړي تر اوسه پرې خواري نه ده شوي. نن سبا په زرګونه کارګر ماشومان په خارونو او بازارونو کې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره یو او بل ته ماڼوګان لوګي کوي او یا هم ژاولې او خلطې خرڅوي. ډېری دغه ماشومان په شاقه کارونو هم بوخت دي او د ښوونځي او کتاب خبرې ورته افسانوي کیسې ښکاري چې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ټولنه په وینا دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی او افغان دولت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
و موردل چې افغان حکومت وایي د ماشومانو د زده کړې، روغتیا او تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې په برخه کې به کار کوي. دا څرګندونه د افغان حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن په کابل کې کړې دي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق سره د یو پراخ عملی پروګرام پلان لاسلیک کړی. دا د پلان له مخې ټولو ماشومانو او ښځو او نورو په وړاندې د بی عدالتۍ سره د مبارزې په هدف به کار کیږي او دا همدې پلان پر بنسټ به چې یو پراخ پلان دی او د 2015 کال نه تر 2019 کال پورې دوام کوي به ماشومان، ښځې او هغه کسان چې له بی عدالتیو سره مخ دي د خپل حقونو د ترلاسه کولو د خپل خوندیتوب لپاره دا دې پروګرام پر بنسټ مرسته ترلاسه کوي او د هغوی ملاتړ وکړي. په دې اړه ورسته یو مرکام لرو، خو وس رازو بیا هم همداسې یو موضوع ته چې له ماشومانو سره تړاو لري. که څه هم په دې ورستیو کې مو له ننګرهار نه رپورټونه لرل چې په هسکمینه کې وسلوالو طالبانو یو شمیر خونځي بند کړی دي او یو شمیر ولسی خلک یې برمته کړي. د ننګرهار چارواکو بیا دا خبر نه دی تایید کړی چې د دې ولایت په هسکمینه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو شمیر ولسی خلک برمته کړي. د ننګرهار د والی ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته لا داسې خبر نه دی ورسېدلی. نور جزئیات له فرشتي جلال زیورو.
د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزی وای په هسکمینه ولسوالۍ کې دولتي ادارو تر اوسه دوی ته د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسی خلکو د برمته کېدو خبر نه دی ورکړی. په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې وسلوالو یو شمېر سیمه ییز خلک نیولي او هغوی یې مجبور کړي چې په سیمه کې پاکستان ته د مخدرو موادو د قاچاق لپاره یوه لاره جوړه کړي. په رپورټونو کې د ځینې سیمه ییزو سرچینو په حواله ویل شوي و چې وسلوال دي خلکو ته چې شمېر یې لا تیاتر سلو تنو پورې دی په ورځ کې زر کلداري روزمز ورکوي. خو د ننګرهار د والی ویاند وویل چې په دې ارتباط دوی ته رسمي خبر نه دی ورکړ شوی.
دا ګزارش رسمي نه څنګه رسیدلې؟ شاید شاید اوسي، ولی چې صحت هم ولري په دې باندې رسته موږ تاسو نورمال مشر کوو. تر دې لازمي پورې موږ ته د دې قضیه په اړه کوم رسمي گزارش نه درکړل شوی.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړ چې لشتر لژه لس ورځې مخکې په هڅ کمینه کې خلکو ته خبرداري ورکړ سوی و چې خپل بچیان د ښوونځي ته ناستوي او ویل شوي و چې ښوونځي به تړلې وي. د عبدالزیب وینا وسوالو طالبانو غوښتل چې ځینې بندیانې خوشې سي او هغه لاره چې د سیمې امنیتي مسؤلینو د وسوالو د موټرو د تګ راتګ مخنیوي لپاره تړلې وه پرانستل شي. خو د عبدالزیب وینا په هڅ کمینه کې د ښوونځیو د تړل کېدو مسله پرته لدی چې د وسوالو طالبانو دا او ځینې نورې غوښتنې ومنل سي د قومي مشرانو په خبرو حل سوه. د ننګرهار د والی ویاند ویل په سیمه کې پوځي عملیات هم شوي او لا تو تر لسو پورې وسلوال کسان پکې وژل شوي دي. د عبدالزیب وینا په دې وژل شویو کسانو کې ځینو د هسکې مینې د ښوونځیو په تړل کېدو کې لاس درلود.
په ننګرهار کې پاتې کیږو او د ښوونځیو په تړاو یو بل رپورټ راخلو. د هیواد د پوهنې سرپرست وزیر ډاکټر فاروق وردګ د چهارشنبه په ورځ ننګرهار ته تللی وو او هلته یې د افغان ترک لیسه پرانسته. نوموړي د دې ولایت د چارواکو وړاندیزونه واوریدل او ورسره یو شمیر ستونزې شریکې شوې چې له ننګرهار پرې زموږ خبریال شاه محمود شینوار رپورټ راکړي.
په دغه پرانسته کې د ننګرهار د ولایتي چارواکو سربیره د پوهنې سرپرست وزیر او په افغانستان کې د افغان ترک لیسو عمومي مسؤل هم برخه اخیستې وه. د پوهنې سرپرست وزیر ډاکټر فاروق وردګ رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د دې لیسې پرانستل یو ستر ارمان و. نوموړي وویل د افغان ترک لیسې فعالیت به د ننګرهار په 900 ښوونځیو مثبت اغیز وکړي.
دا زما په دوو کالو کې ارمان و چې د افغان ترک د تعلیمي موسساتو په جلال آباد ښار ته راورسوم. ولی راورسوم په جلال آباد ښار کې 203 لیسې موږ لرو، اما د دې لیسې د یو ماډل مکتب په شکل غوښتل مې چې د ننګرهار 900 بابا ښوونځی د دې څخه مستفید شي. دا د یو الګو د یو ماډل سکول په شکل باندې کار وکړي.
په دې پرانس غونډه کې د ننګرهار والی مولوی عطاولا لودین د دې لیسې پر فعالیت خوښي ښکاره کړه او د پوهنې وزیر ته یې وړاندیز وکړ چې د ننګرهار نیمایي ښوونځي ودانۍ نه لري او مرکزي چارواکي باید د دې ستونزې حل په موخه کار وکړي.
په ننګرهار کې تقریبا د 900 ښوونځیو په سلسله کې تقریبا نیمي ودانۍ نه لري، که څه هم ډېرې زیاتې ودانۍ په دغه دور کې جوړې شولې. زموږ هیله دا ده چې محترم وزیر صاحب که په دغه وزارت کې کار ته دوام ورکوي، په خپلو راتلونکو پروګرامونو کې دې ودانیو لپاره خاصه پاملرنه وکړي.
دارنګه د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر لال محمد دورانی بیا د دولتي خونځیو پر کیفیت نیوکه وکړه. نوموړي وویل د دولتي خونځیو کیفیت دی د افغان ترک لیسو په څیر لوړ شي.
همدوی نه صرف د یو علت پوښتنه کوو چې څنګه هغه ځوان دی چې په افغان ترک لیسه کې تربیه شي هغه د نړیوال مډال اخلي، ولکه یو زمونږ دولتي لیسه کې هغه تربیه شي هغه د په کانکور کې نه بریالی کیږي.
د پوهنې سرپرست وزیر بیا دا مني چې ځینې ستونزې به د معرف برخه کې وي، ولې یادونه وکړه چې دوی لومړی پر کمیت پراخه کار کړی او اوس د کیفیت لوړولو لپاره هڅې روانې دي.
دوستانو منم چې کمبوتات شته، اما عرض به درته وکړم موږ ته 8 میلیونه بکلاګ را پاتې وه، د سپین غره په رقم باندې یو پیټی راته پاتې وه. 8 میلیونه زموږ معصوم ماشومان د مکتب د عمر څخه تېرېدل غټېدل او مکتب ته او ښوونځی ته لاسرسی نه درلود. زموږ اول اولویت کمیت وه، موږ اول دا پیټی باید کم کړی وای. دوهم قدم کې کیفیت راځي دوستانو،
په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره په 2011 میلادي کال کې افغان ترک لیسې د جلال آباد ښار اړوند د نورو لیسو په ودانیو کې فعالیت پیل کړی و چې اوس ورته ځانګړې ودانۍ په 5 جریبه ځمکه کې په 2 پوړونو کې جوړه شوه چې شاوخوا د 200 زده کوونکو ظرفیت لري. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې افغان ترک لیسه په 1995 کال کې په شبرغان کې جوړه شوه چې دا لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځېده. اوس مهال په کابل، کندهار، جوزجان، مزار شریف، هرات او ننګرهار ولایتونو کې 14 ښوونځي فعال دي چې په دغو لیسو کې شاوخوا 10000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
دوستانو زموږ غږ لازادې رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 مخبريږي. اوس هم وخت 2:30 بجې شوي. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی او د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي هڅه کوي له امنیتي بنسټونو سره په ګډو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفانو د ډلهیزو او انتحاري بریدونو مخه ونیسي. په شی حکومت ولی او اصلاحاتو کې د ولسمشر فوقالعاده استازي د کرنې له وزارت وغوښتل چې د کرنې د بدلون لپاره ستراتیژیک پلان جوړ کړي. احمد ضیا مسعود نن د دې وزارت د راتلونکي لس کلن پلان د تشریح پر مهال دغه څرګندونه وکړي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ماشومانو د روزنې، روغتیا او د دوی د پرمختګ لپاره به ګټور ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د ورځې په وروستیو کې د خپلې ادارې هغه اقدامات په ډاګه کړي چې کانګرس له پامه غورځوي او پر اساس به له دې هواده د شاوخوا 15 میلیونه غیر قانوني مهاجرو د ایستلو مخه ونیول سي. د چین په شمال کې وسړي چې د ذهني ناروغي سابقه درلوده د چړي په گزارونو وکسن وژل چې شپږتنه نرسان دي. شمالي کوریا نن خبرداري ورکړ چې نوې اټومي ازموینه به وکړي. دا خبرداري ورسره له هغه ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو په پریکړه کې د بشري حقوقو د سابقې په اړه د پینګیونګ په وړاندې د قانوني اقداماتو غوښتنه شوې ده. او د امریکا د نیویارک ایالت لویدیځ برخه چې په کې د بیساري ووري د اوریدو لامل لښته لږه وطن مرستوي د ووري لیوي نوې چپې سره مخامخ ده.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د اصلاحاتو او شی حکومتداری په برخه کې د ولسمشر استازي له کرنې وزارت غوښتل چې په 500 کرنې کې باید د کرنې لاړخه افغانستان په ځان متکی شي. احمد زیا مسعود نن د کرنې وزارت له چارواکو څخه غوښتل چې په دې برخه کې باید تر یوې میاشتې پورې یو نوی ستراتیژي جوړ کړي. د کرنې وزارت چارواکو هم ژمنه وکړه چې په دې ستراتیژي به کار پیلوي. څېړونکي وایي کچیر افغانستان د کرنې له درکه په خپلو پښو ودرېږي دا به د هیواد په اقتصادي وضعیت مثبت اغیز وکړي. په سرپل ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام لخوا د 15 ټولګټ پروژو کار پیل شو. د دې ولایت د کلی او پراختیا رئیس انجینر احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پروژو کې شونځوی ته د ودانیو جوړول، استنادي دیوالونه، پلچکونه، د څاګانو کیندل، د بلخاب ګوسپندي او د سرپل د مرکز په شمول په 15 کلیو کې د سړکونو په خول شامل دي چې له دې څخه به 2016 کورنۍ ګټه واخلي. د نوموړي په خبره پر یاد پروژو 3 میلیون افغانۍ لګښتاږي. په سرپل ولایت کې 602 کلی د ملي وستون پروګرام تر کوشش لاندې چې تر اوسه 1200 پروژې تکمیل شوي او خلک ورڅخه ګټه اخلي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د لمرنۍ ارتزاقي موادو بي د پاکستانی اوړو یو اومنۍ بوجي 1350 افغانۍ، یو د نیمنۍ بوجي ورجې 2200 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 900 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1250 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 80 افغانۍ، یو لیتر پېټرول 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 650 افغانۍ. نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ او لس پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
د اصلاحاتو او خی حکومتداري په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود نن د کرنې وزارت وغوښتل چې د کرنې او مالداري په برخه کې د شور بدلون لپاره ستراتیژیک پلان جوړ کړي. په دې اړه د کابل نه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د اصلاحاتو او خی حکومتوالي په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي وایي په افغانستان کې د کرنې وده ورو پر مخ ځي او په دې برخه کې یو ژور بدلون ته اړتیا شته. احمد ضیا مسعود پنځشنبه په ورځ په کابل کې د کرنې وزارت لخوا د راتلونکي لس کلن پلان د تشریح په غونډه کې د کرنې وزارت له چارواکو وغوښتل چې هیواد باید د کرنې په برخه کې په ځان متکی کړي. ښاغلي مسعود وویل چې دا وزارت باید د یوې میاشتې په ترڅ کې د کرنې په برخه کې د خود کفایي طرحه جوړه او له دوی سره یې شریکه کړي.
له وزیر صاحب نه زما غوښتنه دا ده چې موږ ته یو پلان را معرفي کړي چې موږ څنګه کولای شو په راتلونکو 15 یا 20 کلونو کې د کرنیزو موادو د تولیداتو په برخه کې په ځان متکی شو. موږ باید نور د غنمو، وریزو او بورې په برخه کې پردیو ته احتیاج ونه وسو. موږ باید کرنیز توکي په افغانستان کې وکړو.
هغه زیاته کړه باید پلان دومره پیاوړی ترتیب او ډیزاین شي چې په افغانستان کې صنعتي او اقتصادي بدلون ته لاره هواره کړي. ښاغلي مسعود وویل په نوي جوړیدونکي پلان کې د بزګرانو د تشویق په هدف باید داسې میکانیزمونه په پام کې ونیول شي چې حکومت د دوی حاصلات وپیري او د هیواد دننه ورته د ساتنې خونې جوړې کړي. په همدې حل کې د کرنې وزارت چارواکي وایي د دوی په راتلونکي لسکرن پلان کې داسې پروګرامونه طرح شوي چې افغانستان به د غنمو په برخه کې په ځان متکی شي. د کرنې وزارت سرپرست محمد اسیف رحیمی د دې وزارت راتلونکي لسکرن پلان د تشریح پر مهال وویل چې په راتلونکي یو میاشت کې به د متخصصینو په مرسته ستراتیژیک پلان چمتو کړي او کابینې ته به یې وړاندې کړي.
د کرنې وزارت او د دې وزارت متخصصین او ولایتي ریاستونه پلان جوړونې ته بشپړ چمتووالی لري. ټول پلانونه چې ما تاسو ته وړاندې کړل آماده دي. موږ کولای شو دوه درې اونیو کې داسې یو پلان جوړ کړو او ستاسو غوښتنو ته عملي جنبه ورکړو.
ښاغلي رحیمی زیاته کړه چې د دې پلان په جوړېدو کې باید د اوبو انرژۍ، د کلیو پراختیا، سوداګرۍ او مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارتونه او همدارز د ځمکو خپلواکه او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم مرسته وکړي. د کرنې وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال 1500 ټنه غنم له بهره واردوي او دا مهال له باغدارۍ پرته افغانستان د کرنې له پلوه په هیڅ شي هم متکی نه ده. د کرنې په برخه کې د افغانستان د خودکفایي غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان نږدې 80% خلک په مالدارۍ او کرنه بوخت دي.
دوستانو په همدې رپورټ سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. یو ګرده میز لرو. د افغانستان خلک چې په لوی لارو سفر کوي د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د فوایدامي وزارت وایي د سړکونو د خرابوالي علت د لوی نقلیه وسایتو زیات بارول دي. خو د نقلیه وسایتو د اتحادیې استازي وایي د فوایدامي وزارت په دې برخه کې واضح قوانین نه لري. دا چې رښتیا څه دي د دې دعاګانو د سپینولو لپاره اړوند ادارو له استازو سره زموږ همکار خان محمد سیند یو بحث چمتو کړی. په مور تر اړه ورپسې د ګوړې اچار مهیروي.
لسو کلونو راهیسې د افغانستان خلک او موټر چلوونکي د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د وړو موټرو خاوندان وایي د دې سړکونو د خرابوالي علت باروړونکي لارې دي چې لمایینې اندازې نه زیات بار لیږدوي. په دې هکله د فایدامې وزارت وایي دوی یوه مقرره ترتیب کړې ده چې نقلیه وسایط باید لمایینې اندازې نه زیات بار انتقال نه کړي. دا وزارت وایي که هر ترانسپورټ لمایینې اندازې نه زیاته باربري وکړي جریمه کیږي. ځینې راپورونه دا هم وایي کومه نقلیه واسطه چې له معینې اندازې نه زیات بار کړی وي پولیس ورنه پیسې اخلي او پرېږدي. د دې مسئلې د سپیناوي لپاره زموږ سره د فایدامې د وزارت د لارو او سړکونو عمومي رئیس انجینیر محمد عارف او د باربرۍ د اتحادیې رئیس محترم عباس آین بحث ته راغلي دي. سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت ژمنه کړې وه چې خپل استازی به دې بحث ته راولیږي خو متاسفانه چې ځای خالي دی. لومړی پښتنه به د محترم انجینیر محمد عارف نه وکړم. لسو کلونو را په دې خو د هیواد د لوی لارو په سړکونو کې لوی جرې یا ویلې غونډې جوړې شوي. آیا د دې علت د بی کیفیت موادو کارول دی او د باروړونکو لارو د وزن زیاتوالی دی؟
د سړکونو د خرابوالی هغه عمده عامل طبي حوادث دي. د ځمکه خویدنې، د غرونو چې د تیګې رالویږي، دغه شیان او همدارنګه اضافه بار. زمونګه اصلي موضوع دلته د اضافه بار موضوع ده چې اکثرا وسایط د خپل نور نه اضافه بار وړي او زمونګه سرکونه خرابوي. د افغانستان ټول سرکونه چې د فایدامې وزارت ډیزاین کړي فی اکسل د 12 ستنو مقابل کې محاسبه شوې دي او بیا د سرک زخامت یا تکنستین شوې. کله چې زمونګه مقرره د جوزا په میاشت جوړ شو نو مونږه دا موضوع اوس ډیر جدي نیولای چې باید د اضافه بار مخه باید ونیول شي. مزار پلاهی سره هغه وسایچ تر یو ټنه پورې اضافه بار دی. فی کیلو 3 افغانۍ مونږه جریمه ټاکلې. کله چې دی یو ټنه دوه ټنه اضافه بار کیږي فی کیلو شپږ افغانۍ مونږه دغه کړه. کله چې 3 ټنه کیږي 9 افغانۍ هم دغه سه. کله چې شپږ ټنه تر رسیدي 8000 روپۍ مونږه د شپږ ټنه باید جریمه کړو.
انجینیر صاحب دلته پښتنه پیدا کیږي چې آیا جریمه کول د حل لار ده ستاسو په نظر؟
مونږه جریمه په دې خاطر باندې نه دره تعین کړه چې اوایت تر لاسه کو. مونږه جریمه په دې خاطر باندې تعین کړه چې د اصل ټاکس نه چې دوی اخلي د بار په د دوی نه باید زموږه جریمه اضافه یې چې تر څو دوی اضافه بار نه ولي. مونږه غواړو چې د اضافه بار مخه ونیسو. هغه مجاز بار خو دوی راوړی شي. خو کله چې دوی اضافه بار راوړي او زموږه سرکونه چې په دې باندې په میلیارډاو ډالر مصرف شوي چې دا خرابې نو بعد افغانستان حکومت د دې توان لري چې دا سړک مونږ بیا بیرته ورغو.
انجینیر صاحب تشکر بیا بم تاسو ته راوګرزم خو دوهم پوښتنه به محترم آئین صاحب نه وکړم محترم آئین صاحب تاسو موافق استئ چې نقلی او اسایت دغه سرغړونه کوي او زیات بار راوړي
دا د اساسي حل لار نه دی یو موټر کېدای شي چې د دولت لخوا تشکیل مسایي د وزارتخانو په منځ کې په ګمرکونه کې چې موټر باریږي او عمل ته ترازو دی چې وزن کیږي او د هغه چیوان فرم جوړیږي که اضافه باری باید دغه اضافه باری ایسته سي او یا جریمه سي او یا د دولت مقررات عمل ته په هغه باندې تطبیق سي دا چې د لار په منځ کې ترازو پیدا دی او نصب شوی دی او وزن کوي هلته هغه څه وکړي خپله بار چیرته کی او دا جریمه هم ډیر جګ دی او د سړک د محافظت په باره کې مونږ هم خود افغانستان خلک یو خامخا زموږ هیله ده چې دا سړکونه باید مواظبت شي نگهداری شي مونږ موافق یو مونږ متاسفانه د ترانسپورت د جاده د ترانسپورت قانون نه درلود اوس هم په افغانستان کې همغه د اته پنځوسم کال ترانسپورت جادهی قانون په افغانستان کې تطبیقیږي چې هغه اوس ایس کاربرد نه لري په دغه ترانسپورتي سیستم چې اوس په جهان کې رایج دی په لارو کې چې ترازوګانې ایښودل کیږي اوس چې وزارت فواید عامې ایښودلی دي موقتي یا مثلا انتقالي دی دا خپله د فساد زمینه برابروي
جناب انجینیر صاحب عارف اول چې یو ټرک هیواد ته راداخلیږي او په کومه ترازو کې چې دا وتلل شي داسې ویل کیږي چې څوک ترې پیسې اخلي یا د فساد له وجې نه هغه کم نویشته کې که بل ترازو کې بیا وتلی هغه زیات وي
فرض که مونږ په شرق په شرق کې مونږ درې ترازوګان لرو او په سنګ کې زمونږ بیا سیار ترازو هم شته دی فرض کوم په تورخم کې مونږ وزن کوو په سرخکانو کې بیا وزن کوو درې وزن بیا په پلچرخي کې کوو او پلاره کې هم زمونږه کنټرولي ترازوګان چې هغه سیار ترازوګان دي مونږ سره په موټر کې دي په سره کې فرش کوو او موټر تلو کله چې دوی هر ترازو ته ځي ترازو ورته ټکس ورکوي که اضافه باري جریمه کوي ټکټ ورته ورکوي دا بیا بل ترازو کې خي کچیرې په کې غلطي شي نو دغه بل ترازو دا بیا نیسي مونږ بیا پوهیږو چې اول ترازو په کې غدر کړی دی بیا هغه ته بیا مونږ جزا ورکوو په زمین کې کله چې په درېیم ترازو نه وروسته بیا مونږ په سیار ترازو کې دا کنټرولوو که چیرې بیا غلطي ولیده بیا هغه درې ټیک واړه ټیکسونه مونږ ګورو تاسو پوهیږئ چې همدا اوس مونږ څو کسه خپل مامورین کمپیوټر کاران څارنوالۍ ته معرفي کړی دی تحقیق دپاره
محترم آئین صاحب دغه مقرره خو به تاسو ته رسیدلی او د تطبیق ژمنه به هم تاسو کړي بعضې نقلي وسایط ولې دا نه مراعتوي
اوس په افغانستان کې تقریبا 155000 ترکونه په افغانستان کې فعالیت کوي او ټول یې د افغانستان د اتحادیې بارچلونې تر پوښښ لاندې هم نه دی تقریبا 70% دی او دوهم دا چې اوس خو ټول یې داسې نه دی چې اضافه بار کوي تر هغه تاریخ وروسته چې وزارت فواید عامه دا پروګرام پلاس کې نیولی او عملی کوي په عمومي لارو کې هغه استاندارد مراتعی خصوصي سکتور یا د ترانسپورت شرکتونو مګر بیا هم پاکستانی ټرکونه یا بعضی افغانی ټرکونه چې هغوی لکه چې رئیس وویل دبل کاری کړی هغوی بیا اضافه باری دا اساسی او بنیادی لاره بیا هم داده چې وزارت ترانسپورت وزارت فوایدامي سره یو تشریک مسایي مشترکه ولري او دغه ترانسپورتونه یو آگاهی دهی سیمینار یا ورکشاپ جوړه کی اغوی متقاعد کی ضد اتحادیه د عامل رئیس په حیث تر اوسه پورې ما ته هیڅ کوم آگاهی دهی برنامه مکته نه دی ورکل شوی او دا وزارت ترانسپورت باید وزارت فایدامی سره د استاندارد کول او د موټرونو په حصه کې هم یو استراتیژي په اصطلاح جوړه کی چې دوی خپل سکتور آماده سي د مقررې د تطبیق په حصه کې
اين سب یو بل پښتنه بمستانه وکم دا سه راپورونه مونږ ته رسیدلی چې کوم شرک چې هوا ته داخليږي د ترازو پر محل خپل بار کمایي چې په ترازو کې کم وخیږي کله چې د ترازو نه راتیر شي په نورو وسایتو کې بار کړي بیرته باروي د سر غړونه کړي د بربری اتحادیه کله کله
زه په دې باور نه لرم په دې خاطر چې په بوردرونو کې په مرزونو کې په سرحدونو کې داسې شرایط نشته چې یو ټرک خپل مار یا بار کته کې د ترازو اخوا بیا بیرته لود کې یا بار کې منتها که فساد اداری وشي مثلا په ګمرکینه کې یا د مسیر په ترازوګانه کې هغه ته اعتبار نشه امکان لري
جناب رئیس عارف سمو د مخ کې وزیر صاحب د فائدامي او کانفرنس لرلو هغه کانفرنس کې زه هم او د خصوصي ترزوګانو په حق له خبرې وکړې چې دا به یا کنټرول کی او یا به لمن زوی سي دولتي ترزوګان به نصب کړي دا غو پځه دغه اقدام تر کومه حد عملی شو
او اصلا خصوصي ترزوګان ته قطعا اجازه ده نشته چې هغه موټر چې په سړک باندې حرکت کوي دوی وتلی دغه نه شته لاسه کی که هر څوک یې د خلاف قانون ده او دا سړی دا باید عدلی او قضایی ارګانو ته باید معرفي شي. شخصي ترزوګان چې په ولایتو کې نصب دي دا اکثرا هغه ترزوګان دي چې خپل تجاران دي خصوصا د نفتی موادو په خاطر باندې دوی هلته نصب لیدي.
جناب عین صاحب ځینې موټر چلوونکي دا شکایت کوي چې که واسطه زیاته بار کړی وي په لارو کې ته پیسې اخیستل کیږي او اجازه ورکوي چې لاړ شي، تاسو موافق هستئ؟
زخ پدې سکه سل پسل موافق نه یم، مګر احتمالا گاه گاه هم داسې چې رئیس مخ کې وویل په لارو کې داسې حوادث پیښ شوی خو هغه بیا مخ نیول شوی د وزارت فائده می لخوا. دا چې حقیقت دی باید مغه حقیقت وایو، دا دی چې موږ د لارو عمومي شهره په پوسټي سره او د مرزي پوسټي سره ډیر په عذاب یو. داسې ډرایوران ازار او اذیت کوي لکه چې یو کانټینر شل فوټ کانټینر چې بار یی لکه چې قاچاق راشي. دا ډیر غټ مشکلات او پرابلم دی چې په دغه تیرو دیارلس کلو کې هم حل شوی نه دی. موقتی گاه گاه حل شوی مګر په اساسي ډول دا نه دی حل شوی.
عین صاحب خو دغه چوکۍ ګوري چې دا چوکۍ خالی ده او د وزارت داخلي د استازي د پاره خالی و او متاسفانه چې هغه تشریف رانول کنه استازي دا ته به جواب ویل. محترم رئیس عارف، د دې لپاره چې دا ستونزه کم شي، سرکم خراب نشي او دغه اصول او مقررات د بربری اتحادیه مراعات کی څه نظر لري؟
زما خو نظر دا دی چې تر هغه پورې چې تجار ترانسپورت دا د ملت مال خپل مال نه غني او د ډیر هرس نه دوی صرف نظر نه کی، فکر کوم چې زمونږ سړکونه په همدغه حالت کی. دغه سړکونه چې د دې ملت د وینو په بای باندې جوړ شوی دی، دا باید د والی صاحبانو په توجه سره د شارا او د پولیس یا د محترم وزارت داخلي په همکارۍ سره تر سوچ مونږ وکړای شو دغه خپل سرکونه د ملي شتمنه وساتو. کچيري دغه زی دخل ورګانونه مونږ سره همکار نه نو یوازې د وزارت فائدې په ترزوګانو باندې چی نه کی.
محترم عین صاحب، جناب رئیس بویل چې زیربت ارګانونه که همکاری وکې د ستونزه به رفع شي، نو دغه ارګانونه که تاسو هم راځي اتحادیه بربری هم یو ارګان دی چې مرسته کولای شي، دغه مقرره تاسو تر کومه حد تطبیقولای شي؟
مونږ خامخا د دولت ټول قوانینو طرز العملونو او مقرراتو په خپل ځان باندې په خپل شرکتونو باندې تطبیقو، مګر دولت هم باید زموږ مشکلات او پرابلمونه په پام کې ونیسي. مثلا دا قانون د ترانسپورت زمینی که جوړ شوی وای دا مشکلات هیڅ نه دی پیښ شوی وای، په دې خاطر چې په هغه قانون کې ټول جزئیات معلومېده او د هغه په مواد باندې عمل کېده. اوس دیارلس کاله وروسته وزارت محترم فواید عامې یو مقرره جوړه کړې او ایس ترانسپورت خبر نه لري. مثلا اوس په ټول افغانستان کې دا استاندارد نشته په کوم قانون کې چې حجم د بار څومره وي. اوس وزارت محترم فواید عامې دیارلس کاله وروسته د خپل سرک د محافظت په خاطر یو مقرره جوړه کړې او هغه ترانسپورت سکتور باندې تطبیقی مونږ په دوال سترګو منو، مګر په شرط د دې چې دا په ټول باندې سل په سل تطبیق شي.
د فائدامه د وزارت د لارو سړکونو عمومي رئیس محمد عارف او د افغانستان د بربری اتحادیه عامل رئیس محترم عباس عین، ستاسو نه ډیره مننه. کور ودان،
تشکر.
تاسو نه مننه.
دوستانو، د لوی لارو د خرابېدو د علتونو په اړه مو بحث واورید. زموږ غږ لاسادې رادیو ناوړي وس هم د ګوړې اچار تنظیم پروګرام.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. د کابینې د جوړېدو خبرو د ډېرو په نس کې کلمې ور وچې کړې، ځکه زیات کسان د وزارت خوبونه ویني. د کابینې خبرم لکه د انتخاباتو د نتایجو غونډه شوه چې ویل کېدل به سبا ته اعلانېږي او بل سبا ته اعلانېږي. ترغو چی ایز اعلان نشول. د کابینې د جوړېدو په هکله مو له ښاغلي پروفیسور اسیستانت مستو خان چې د شیدو مستو د چارو ماهر او په خاص ډول د تومنې په برخه کې سپیشلیست دی مرکه کړې ده. راځئ چې واورو مستو خان څه درفشانی کوي.
پروفیسور اسیستانت مستو خان د شیدو او مستو د چارو ماهر او په خاص ډول د تومنې په برخه کې سپیشلیست یم.
ډیر ښه مستو خان صاحب، د نوې کابینې په اکله مې پوښتنه کوله چې له ټاکلې وخت هم مزنډېده، دا ولې؟ که په دې اکله معلومات راکړئ.
ښه پوښتنه دې وکړه. رښتیا هم چې د کابینې پیل له ډیره وخته تومنه کړې دي، خو تر اوسه لا مستې شوې نه دي، او دا خبره هم کېږي چې پی بیرته ورانې شوې دي.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې خای د کابینې د مستو کټو به چا خورولې وي، او یا به هم کومه بله خبره وي چې پی ورانې شوې دي.
بیا هم پوه نه شوم.
له بلې خبرې مې مقصد دا دی چې کیدای شي په کوم لاس چې د کابینې پیو ته تومنه ور اچول شوې، له هغه لاسه به تومنه نه کیږي، ځکه چې د زیاتره خلکو له لاسه تومنه نه کیږي، او کله چې پی یعنی شیدو ته تومنه ور واچوي، نو پی د دې پر ځای چې تومنه او مستی شي ورانیږي.
چې شیدې ورانې شي نو بیا څه کیږي؟
چې شیدې ورانې شي نو شیدې پرنډ شي او بیخته کینی او اوبه سر ته راپورته شي، چې ماشومان دغه پرنډ شوي شیدې ډېرې خوښوي.
نو ته څه ګمان کوې چې د کابینې تومنه شوي پی به هم چا لاسي ورانې کړي وي که څنګه، چې بیا یې له پنیر څخه خوند واخلي؟
نه پوهېږم، خو ډېر عوامل کیدای شي چې تومنه شوي پی ورانې شي.
مثلا کوم عوامل؟
مثلا که لوښی هم پاک شوی نه وي، د تومنې د ورانېدو امکانات شته، یا مثلا تودې شوي شیدې ډېرې سړې شي، او یا هم ډېرو ګرمو ته تومنه ور واچول شي.
کوم بل علت هم کیدای شي؟
هو، کیدای شي چې تومنه له خپل اندازې لږ او یا هم ډېره ور اچول شوي وي.
نو اوس به څنګه کیږي؟ د بیرته جوړېدو امکان شته؟
نو که چیرې تومنه شوې پی په رښتیا هم ورانې شوې وي، نو د بیرته جوړېدو امکانات یې نشته، ځکه یو ځل چې تومنه شوې پی ورانې شي بیرته نه سمیږي، نو مجبور یې چې بیا له سره نورې پی ښې وایشوې او تومنه یې کړي. بله هیڅ لاره نشته.
او که ورانې شوې نه وي بیا؟
نو بیا ورسره احتیاط پکار دی، او حوصله هم باید وشي چې پی تومنه او کابینه جوړه شي. خو که دا ډول کابینه جوړه شي نو ډېره کلکه کابینه به وي، ځکه کومې پی یا شیدې چې په ځان تومنه شي د هغو ډېرې کلکې او خوږې مستې وي.
نو که له مستو شیدو را تیر سو کابینې ته به راسو، دا وایي چې کابینه به څنګه شي؟ جوړه به شي که نه؟ او که جوړه شي نو څه وخت به جوړه شي؟
ما خو درته وویل که د کابینې تومنه شوې پی ورانې شوې نه وي، نو کیدای شي په دې لنډو ورځو کې د جوړېدو خبر واوري، او که پی ورانې شوي وي بیا نو تر هغو چې له سره شیدې تودې او تومنه نه شي امکان نه لري چې کابینه جوړه شي. د کابینې جوړېدو لپاره باید بیا له سره هماغه د تومنې پروسه تکمیل شي.
مستو خان صاحب، په رښتیا چې د شیدو مستو او تومنې د چارو ماهر او سپیشلیست دی. والے
زکچے
مازدیګر د کابل ښار سړکونه له خلکو ډک وي،
زکه چې دغه وخت موټرونه خالی دي چې کڅوګي دربست کی.
ولې حکومت ښاریانو ترانسپورتي ستونزې نه حل کوي؟
زکه چې د ترانسپورتي ستونزو فرمول سخت دی.
ولې په زیاتره ولایتونو کې کلدارې چلیږي؟
زکه چې د هغو ولایتو وګړو ته افغانۍ پردی ښکاري.
ولې ورځ په ورځ د کابل ښار رابندۍ زیاتیږي؟
ځکه چې وار په وار چارواکي زیاتیږي.
ولې په ښار کې بیا د پیرکیو پخولو کراچۍ ډېرې شوې دي؟
ځکه چې د سوپر سکل تنخواګانو د بندېدو اوازې دي.
با بازارونه ټول له غیر استاندارد مالونو نه ډک دي او خلک له دې عمله شکایت کوي. خو ځینې چارواکي چې دغه غیر استاندارد مالونو د وارداولو مخنیوي نشي کولی، نو وایي چې زموږ خلک هم استاندارد نه دي، نو ځکه استاندارد شیان نشي واردولی. د استاندارد له حاله مو خبرو.
رئیس صاحب، دغه دی تیل مې د لابراتوار لپاره راوړل.
چیرته دی؟
په دغه بوتل کې دی.
په بوتل کې؟
هو صاحب.
ته ګومان کوې چې موږ یې دموو؟
نه صاحب، خو د لابراتوار لپاره همدومره بس دي کنه.
او ساده ګله، دا خو څه د ملاریا د معلومولو لپاره د وینې لابراتوار نه دی، دا د سټنډرد معلومولو لابراتوار دی. دې ته کم له کمه زر دوه زره لیتره تیل پکار دی، یعنی چې له هر ډول تیلو لکه ډیزل، پټرول او نورو څخه زر زر لیتره.
زر زر لیتره؟
هو. ولی په تعجب کسوی، دا دومره کسان چې په دې اداره کې کار کوي، دوی لکه چې خاوري خوري او هیڅ ته اړتیا نه لري.
صاحب، دوی خو تنخواه اخلي.
هو، تنخواه یوازې وچه ډوډۍ هم نه کیږي.
نو ته وایې چې دوی ته د سوځولو لپاره تیل ور وېشم؟
نه جناب، تیل مه ور وېشه، لابراتوار دی پوره راوړه. د لابراتوار ماشینونه هم دومره تیلو ته اړتیا لري، او که یې نه راوړې خپله خوښه دي.
نه نه صاحب، ولې نه راوړم؟ ښایي د لابراتوار ماشینونه به غټ وي، اویله په زر دوه زره لیترو تیلو به یې کیفیت معلومولی شي.
ځنو دغه د تیلو بوتل دې در سره واخله او ګوره والکه.
صاحب،
د موږ د ادارې زور خو درته معلوم دی.
هو صاحب، ولې نه دی راته معلوم؟ که تاسې اوکې نه کوي نو موږ یې نشو عرضه کولی.
ای شاباس، ځنو چې دغومره پوهېږې بیا دې بلا ورکه ده.
ژوندی دې وي صاحب، د خدای په امان صاحب.
په مخه وچلیږي. څه شی واردوې؟
صاحب، وړه دي وارد کړې مې دي.
نو بیا مخ ته څه ته راغلی؟
صاحب، چې د لابراتوار د اوکې سند راکوي.
یعنی مخکې له دې نه چې وړو لابراتوار سي د اوکې سند یې غواړي؟
نه صاحب، د لابراتوار لپاره مې په دغې خلطې کې وړه راوړي دي.
همدومره دي؟
ولې صاحب، ډېر دي.
ډېر نه دي، کم دي. کم د سټنډرد د معلومولو ماشینونه ډېر غټ غټ دي، له خرواره په کمو وړو چالانېږم نه، او بیا خو یې موږ په لابراتوار کې هم ساتو.
نو صاحب، څومره راوړم؟
خوښه دي چې هر څومره راوړې، خو چې له خرواره کم نه وي.
ښه صاحب، پوه شوم، یو نیم خروار به راوړم.
دلته یې مه راوړه، د موږ د لابراتوار ګودام خو در معلوم دی، د پنځوسمې اوزې په لوی سړک کې ښي لاس ته په یوه کور کې دی. دغه ادرس واخله او وړه هلته یوسه، پوه شوې؟
ښه صاحب، په سترګو. صاحب، وریجې مې هم واردې کړي دي. هغه څومره یوسم؟
څو ډوله دي؟
درې ډوله دي، غټه سیله دي، وړه سیله دي او د شولې دي.
داسې وکه چې د غټې سیلې به یو خروار یوسي، او د وړې سیلې او شولې دي خوښه چې هر څومره وړې، خو چې له پنځوسو پنځوسو منو کمې نه وي.
دا نو لابراتوار نه دی، ښامار دی.
څه چورت وایې؟
ایس ما ویل چې د دومره ډېرو موادو د سټنډرد معلومولو لابراتوار به څومره غټ وي.
په دغو شیانو کې چورت مه وهه چې لیونی بسې. خوره، ته څه وایې؟
رئیس صاحب، دا رایه شان می وارد کړی دي که د سټنډرد امر راکړي.
مخکې له دې چې شیان د لابراتوار شي امر غواړي؟
یعنی چې لابراتوار کوي هم؟
ته نو څه وایې چې همداسې بې لابراتواره بازار ته وړاندې کړو؟
نو صاحب، د هر یو مال نمونه می راوړې ده.
چیرته ده؟
په دسکل کې مې ده.
خوره، ته لکه چې نوې دلته راغلی.
هو، ولې؟
خوره، دلته د هر چا لخوا وارد شوي شیان لابراتوار کېږي، او چې شیان په نړیوال سټنډرد برابر وي نو له هغه وروسته بازار ته وړاندې کېږي. اجازه ورکوله کېږي څه خرڅي؟
په دغه خو پوهېږم، د همدې لپاره مې د خپلو وارد کړو شیانو نمونې راوړې دي.
پوه شوم، خو ته باید د هر شي دوه درې کارتنه نمونې راوړې، ځکه چې زموږ د لابراتوار ماشینونه غټ دي، په لږ مال قطعا نه ګرځي.
دوه درې کارتنه؟
او بیبي، تعجب مه کوه، دغه ادرس واخله او د لابراتوار ګودام ته به ورسوي. پوه شوې چې د لابراتوار نوبت ونیسي، ایله په دوه درې میاشتو کې نوبت در ورسیږي.
په دوه درې میاشتو کې؟
هو، تا ته لکه چې د موږ کار ټوکه ښکاري. تر څو دې چې د مال سټنډرد معلومیږي، د مور شیدې به د خولې ته راسي. خو باور لرمه چې لکه د نورو سوداګرو به ته هم پوره حوصله ولرې. الو هو نن به هم ډیر مالونه در ورسیږي. څه تیل دی اوړه دی؟ دا وروستی کس چې راغلی و دا رایس سامان و څه ورسره پام دی وی چې ارزانه ور نه کړې ځه په مخه وچلېږي.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالرحمن، صادق سپینغر، ستاره امینی، اوز مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1،